افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په هرات او روزګان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو حال درکو. دا هم اوري چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي سفر مهم بولي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتیري وژل سوي دي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه غواړي وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتیری وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډله ییز بریدونه شروع کړل چې په نتیجه کې یې درې امنیتي سرتیري وژل سوي. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنۍ ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو څلور د کماندو سرتیري ووژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونو او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي د ولسوالۍ اوس مهال وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وویل چې نن یوه بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پله سیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیسي ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل یې په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالي امیرا الحفیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړ ملاتړ کوي. میرمن امیرا د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیرا الحفیتی همدار از ویل ابوظبي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. د ډسمبر په شپږمه په خپره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت رارسېدلی چې قرغیزستان اسکروف راخوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقونو مدافع وو او خپلواکو ویبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغیزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تېروي. دی په خټه اوزبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته له هغه ونیول سو چې په 2010 کال کې د قرغیزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4500 زیات کسان وژل سول چې ډیری یې اوزبک وو. 18 کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت تروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویریس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیولې ده. په تیر جون میاشت کې اکویریس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماټیک بحران یو سمبول وګرځید چې ایټالیا یې پر مخ خپل پوله وتړله او دا بیړۍ له 1400 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره په اوبو کې بنده پاته سوه. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هیچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. د خاورو ته سپارلو مراسم د پنځشنبه په ورځ په هوستن ښار کې ترسره سول. تر دې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ په واشنګټن ډي سي کې پر دولتي کچه د د اخري مراسم ولمانځل سول. بوش د نومبر په 10مه په ټکساس ایالت کې په 49 کلنۍ کې مړ سو. د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکا ټولو پخوانیو ژوندي ولسمشرانو په واشنگټن ملي کلیسا کې د بوش په آخري مراسم کې ګډون وکړ. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په هرات او روزګان کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته. د سولې عالي شورا مسکو ته د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی.
روسان نقش موثری دارند و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
د شغلی خلیلزاد ته ځینې تحلیلګران په کوم سترګه ګوري؟ البته د سفر ته
ډیر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر اتیای مهنت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکول.
په کندوز کې خلک له خپل سره وسله والو شکایتونه لري.
د دې سیم په تن کې بوکشن مارا در بدر خاک به سر کله و چیر چې چاره کنم.
په بهرنی موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو لوریو ته د تلفاتو اړولو خبره سوې ده. د شینډن ځایي چارواکي وایي چې ځینې سرتیري وژل سوي او ځینې اسیر سوي دي. بلخوا د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې هم د او سرتیرو د وژل کېدو راپورونه خپره سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی ده.
هرات سیمیز چارواکی وایي چې 13:15 دغه ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو پوسټ باندې ډلیز حمله کړې ده. د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو وطن سرتیري وژل شوي او شل نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6-7 نفره ولی اسیر داره، 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمانه ولی پرسونان از ولسوالی مونست.
شینډن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي. د هرات یوې سیمایي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو خبريال ته ویل دي چې په دې حمله کې سوار لستنه د ملي اردو وجل شوی او شل نور اسیران شوی دي. وسلوالو طالبان هم د ویلامي په خبرولو سره ویل دي چې دغه حمله دوی کړی ده او سوار لستنه د ملي اردو سرتیري وجړي دي او درویش نورې ژوندۍ لزانه سره وړي دي. وسلوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې او تلفاتو په اړه معلومات نشته. د یو بل خبر لمخه د روزګان سیمایزو چارواکو وایي دي چې 13 د غولیت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوه جلاو پیښو کې و افغان سرتیري وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنفی نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې په پایله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی دي. ښاغلی حنفی همداراز وویل چې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو تر جګړې لګ شي به ورسره د بهرنیو ځواکونو الوتکو لکمربند د 2 کیلومتر شاته د ملي اردو پر یو کمپ باندې هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو سلور د کمانډو سرتیري وجل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر دې دمه دغه پیښه په اړه افغان ځواکونو او د ناتو غوست عملاتړ ماموریت لا څنګه دی ویلي. د روزګان ولایت د امنیت قومندانۍ او ولایت مقام مسولین هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کوي. په کابل کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت سره وغږیږي او هغه هم تر دې دمه از مونږ اړیکې ته ځواب رانه کوبل سالیسه.
ډیر مننه له اکرام الله اکرام څخه مو وردل چې په هرات او روزګان کې افغان پوځیانو ته د ورستیو جګړو لقبله مرګ ژوبله اوښته ده. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ځینې سرتیري د وسلوالو لخوا اسیران سوي هم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. شغلی خلیلزاد د افغانستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او متحده ایالاتو روسي او هلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وبالوي ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پای لامل وګرځي.
مسکو
علاقمندیش په قضیه روسیو کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقمندي ډیره شوې ده. کوم ناس چې په مسکو کې جوړ کړه د همدغه ناس په دوام چې د دوهمې ناس قربتوب بکوي کوم یاري کې چې طالبانو سره یې جوړی کړی دي او د غډلې ته د مسکو په ناس کې د ګډون بلنه هم ورکړه. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته به د خاغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خه لا سراوړنی به ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. خغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیلزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ینس استولټنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او ایران وغوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه وتللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې داعش وسلواله ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده. واشنگتن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلواله ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی. نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د خاغلی زلمی خلیلزاد دا سفر چې د روانې دسمبر میاشتې په دوهمه نیټه پیل شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وی خبرې شوی خبر پاڼې د معلوماتو لمخي تر شلمې نیټې پورې به د یادو هیوادونو په سفر بوخت وي.
بلخو د سیاسي چارو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی زیات شي. د دوی له ډلې یونس فکور اکرام را اکرام ته وویل
روسیا په دا وروسته کې علاقمندي څرګند کړی ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي شي چې په افغانستان کې سوله راسي لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی اوس نو وار د هغه هیوادونو دي د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجوده تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرن لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه ترلاسه نه کړه. یعنی جګړه شدید سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره داتو ته ور نږدې شوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي او نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه قتل د افغانستان په باب چې یو بل صرفو کې چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان بم د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزاد تک ضرور و، دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري، د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستې چې په دار وروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخوند ګواکي د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسي مجرم سلاوي یاران نیولې یا د غلاري دی خواته ورکول، نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته و همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور بول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې خپل سره وسلوالې ژوند تریخ کړي او دغه کسان غیر قانوني کارونه کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه کسانو په وړاندې دي قانوني اقدامات وسي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز خانابات ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو زما ورور وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سری وسلوال دي د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحق زما زوی ووژه. دولت باید دغه ول شوی قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندوز ولی عبدالجبار نعیمی دغه مترزو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ایز اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپل سرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بندوبارویو او خپل سرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي او کنه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپل سری وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندز کې یو شمېر خپل سری وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤولو وسلوال چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي خپل سری فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو قتلونو د دولتي ځمکو غصب بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پاوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداري ورکړې چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند وایي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري. خو د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ دا خبرې رد کړي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوز ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یو نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې د پاوز عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد در کولای سو خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیری لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرشه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومت څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دي پوځي پوستې کم شي، په قبایلو کې دي ماینونه پاک شي او د هغو کسانو برخلیک دي معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بے درکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون خبريالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وزرو بے درکه شوو کسانو دوسیه څېړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی، هغه کسان چې پر سری کرشي تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له دریو اونیو راهیسې روانې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د یو شمېر مهمو توریستي برخو مسؤولان ویلي چې د حکومت پر ضد د ژېړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا د شنبه پورت خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلان ویلي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلان هم ویلي چې د شنبه پورت به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پریکړې په شا شو، خو اټکل کیږي چې د ژېړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي. د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې په هر صورت به د مظاهرو ته دوام ورکړي او ځینې مشران خو یې حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به د مالیو عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. صدر اعظم ادوارد فلیپ نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13500 وه. فلیپ وویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي.
تاسو زده رادیو ته غوښیست. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو ودول یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لوی وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو ودول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پینزلس کلنه ریسپیک رویمبو توپوزی چې د زیمبابوې ده یو ورځ له ښوونځي څخه کور ته پر لاره و چې یو 22 کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅخي. توپوزی ونه غوښتل خو اوس ناوخته شوی او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د رویمبو توپوتزی پلار خپل لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. رویمبو توپوتزی له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګډه شو او خونځه ترې پاتې شو. پنځلس کلنه توپوتزی خپل میړه وهل ټکوله او اخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له هماغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوتزی هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل لارې د واده لپاره د انجنو عمر د شپاړس پر ځای اتلس کاله وټاکي. توپوتزی په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد گانا کې فرانس پریس آژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه انجنې له اتلس کلنۍ مخکې ودیږي. ملګری ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې یې لرلی شي. د نړۍ د دولسو هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول درې شپېته میلیارد ډالر په کم عمرې کې د هغو انجنو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی له لاسه ورکوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمر انجنو پکې ودیږي اتلس یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځ وړلو په هدف ملي ستراتیژي برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي، خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسان یې بې ځای کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم خوري پښتانې ټول وشرمول زنانه بې عزته کړلې وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د سیویل چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10 زره کلدارې په 10 زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي نه دی چې ان کار کړي نه افغان د سیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعال کړي او موږ ته بیا لابلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ځینې اوریدونکو پروګرام ته یې سمیسونه هم راستولی دي. د نعمت په نام اوریدونکي له غزنی څخه لیکلي د یوه سیمه ییز او نړیوال قدرت په توګه روسیې ته د خلیلزاد سفر به د افغانستان د سولې پر پروسه مثبت تاثیرات ولري. فریدون حلیمیر لیکلي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي ځکه چې د افغانستان د سولې سره پاکستان خپل منافع په خطر کې ګوري. کریم بیا هم له غزنی لیکلي چې سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمینه مساعده سوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د ژمي له راتلو سره په لوګر کې د سون موادو بیې لوړې سوې دي. او بل اوریدونکي لیکلي چې باید ټول افغانان په یوه اواز سره د سولې ژغ اوچت کړي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د اوروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اووه افغان سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وواړي د بشري حقونو مدافع عظیمجان اسکاروف تی له زندانه راخوشي کړي. د بې پولي ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپل ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج هیچ ډبلیو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د ده د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل شو.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. دا چې ولې اکرام الله اکرام به په خپل راپور کې راته وایي.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تیره ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم آخر کمیسیون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډک دي. ابدا شان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې په خپل پریکړه بیا کتنه وکړي.
یک بار تجدید نظر نمایي.
په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو په اړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولې دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوې او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملی شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسیونونو ترمنځ وروستۍ او کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره یې وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د حوزې ټولې رایې لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. دغه کمیسیون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتصار بنسټونو لوري پر دوی لګیدلی تورونه بیا اساسه وبلل. دغه کمیسیون مرستیال وین زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون ټول غړي مسلکي او په کارپو کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمينه برابر کړی تر څو د ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پر ځای چې دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي زموږ غوښتنه همیشه دوی ته دغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو.
ښاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړې، خو دغه هڅو ته یې کمیسیون ارزښت نه دی ورکړی، تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د کورنوي چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوی چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د لوی سارنوالي او کورنوي چارو د وزارت د حقیقت موندنې پلاوی د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له خزینه لوبغاړو سره د یاد فدراسیون د مشرانو د جنسي زورونو په اړه خپلې ارزونې پیل کړې دي. د کورنۍ چار وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل پلاوی ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه خپلې هر اړخیزې ارزونې ډېر ژر بشپړې کړي.
دوی موضوع به شکل جدی
بررسی آغاز شده. دوبل پر دغه موضوع په جدی توګه ارزونه پیل شوه او کله چې پای ته ورسېد کره معلومات او نتایج به له خلکو سره شریک شي. د حقیقت موندنې پلاوی ته سپارښتنه شوه چې ډیر ژر دغه موضوع په هر اړخیزه توګه بررسی کړي. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لوی سارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې پیښه بررسی کړي. لوی سارنوالۍ پرته له ځنډه دغه موضوع ته پلاوی وګماره. د افغانستان د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې تور په داسې حال کې بحثونه راوپارول چې په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د دغه ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو ورته ویلي چې د فوټبال د فدراسیون رئیس او ځینو غړو د فوټبال خزینه لوبغاړي جنسي زورولي دي. د افغانستان د فوټبال د خزینه ډلې پخوانی مدیر خالد پوپل د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پیښې په اړه فلمونه او عکسونه لري. د دې په خبره کوم فلمونه او عکسونه چې ورسره دي پخوا تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره هم شریک کړي دي. فیفا هم ویلي چې د لوبغاړو زورول د زغملو نه دي او دوی به هم دغه تورونه بررسی کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د خبرونو رئیس شفیع شاداب د یکشنبې په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان نیلاب محمدی هم د سه شنبې په ورځ آزادی رادیو ته ویلي چې د خالد پوپل تورونه بې بنسټ دي. د نیلاب محمدی په خبره د فوټبال فدراسیون ورته اوس هم د امن ځای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه موضوع جدي نیولی او تېره اونۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په مراسمو کې وویل که دغه تورونه ثابت شي عاملین به سخته قانوني جزا وویني. ښاغلی غنی ویلي د افغان پر ناموس تېری هیڅ افغان ته د منلو نه دی او یو افغانه کورنۍ باید ډاډمنه وسي چې که اولاد سپورت ښوونځي فاکولتي او یا هر ادارې ته ورځي باید خوندي وي. د افغان میرمنې عزت د افغانستان د ټولو خلکو عزت دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین په داسې حال کې چې دغه تورونه ردوي د لوی سارنوالۍ لخوا د موضوع په اړه د ارزونو هرکلی کوي. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب د چهارشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل لوی سارنوالۍ له کومې ورځې راهیسې چې ارزونې اعلان شوي په سبا یې ارزونې پیل کړي. پلاوی څو ورځې مخکې هم فدراسیون ته راغلی و او نن هم کار کوي. د ښځو له کمیټې او فدراسیون سره یې د ارزونو کارونه روان دي. ښاغلی شاداب وایي فدراسیون د بررسۍ لپاره د حقیقت موندنې له پلاوي سره همکاري کوي او تمه ده چې ګمارل شوی پلاوی ټول تورونه په هر اړخیزه توګه په لږو ورځو کې بررسی کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په غزنی کې دینی عالمان وایي چې د افغاني پر ځای په کلدار راکړه ورکړه د شرعي خلاف عمل دی. حبیب الرحمن تاثیر جزئیات لري.
دا هغه غږ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی شي. په غزنی کې د علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمل غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چیرته چې یو وګړی افغان راولاړیږي د پردي ملک پیسه دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانۍ روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسردنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون ده چې د اثارو چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي. مطلب دا ده چې د شریعت مطهره اسلام له نګاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړې دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلدارۍ له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبه م ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا د خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې چې د خارجي وچلوي باید د افغانستان پیسې وچلي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپل پیسو پیدا کیږي، تر څو خپل پیسې سل په سل کې په افغانستان کې ونه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي. د افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو، علماو ته به خپل خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداری چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دیني عالم عبدالباري حقانی بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح په دې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، نو په دې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر په دې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته په څه امر کوي په نیکو اعمالو باندې په هغه تاسو لازم واجب ده چې هغه پجې کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک کې رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغه خبرې چې هغه په قران او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امورو څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده، نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگانه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
دا غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ ترڅنګ د کلدارو چلول او د سراپانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمای زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدې کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا له سوال سوال تخيما و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي، مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکون نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویم دا په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خواته پټۍ د خلکو ځمکې هغه نه سړک جوړ کړ او خلکو ته دا خدمت نه درکړل چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو واله ته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې نو